یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. په تاشکند کې د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو د غونډې وروستی حال درکوو. د دې غونډې په ترڅ کې جمهور رئیس غني د پاکستان له سفیر اعظم سره خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې افغان حکومت وایي 260 عامه تأسیسات د وروستیو جګړو له امله ویجاړ شوي.
وارزو چې څومره پیسې به دا کېږي، حد اقل 500 میلیون ډالره کېږي.
د کندهار ښار ته مو له ولسوالیو څخه بې ځایه شوې را شکولي.
کورونه یې راده وسو، ځوانانو شهیدان شو، چې مو درلودې زمین مو درلودې د کنوی څخه او د خاشو کېدی.
په کابل کې یو شمېر د جګړو زیاتېدو ته اندېښمن دي.
هغه ډلې چې په افغانستان په ورانولو کې ښکېل دي، د دوی ښکار ګرځېدلی یو منګه.
تر دوې بجې یو شمېر نور مطالب هم لاسه جراډو اورېدلی شي. خو لومړی خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امرالله صالح پر څرګندونو عکس العمل وشو. د بامیان، سیغان او کوهمرد ولسوالۍ بریتونی ولسوې. په جرمني کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 80 واوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونې چې ګواکې د پاکستان هوایي ځواک افغان دولت ته خبرداری ورکړې دی رد کړې. د جمهوري ریاست مرستیال امرالله صالح پرون ویلي وو چې د پاکستان هوایي ځواک او پوځ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړې دی. د ښاغلي صالح د دې ادعاو په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان حفیظ چودري نن ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک کله هم له افغان هوایي ځواک اړیکه نه ده نیولې او نه یې هغوی ته څه ویلي دي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح له ځینو رسنیو له هغې ډلې امریکا ژغ سره د ثبوت په توګه د پاکستان هوایي ځواکونو او پوځیانو ته منسوب ځینې پیغامونه چې پکې افغان پوځ ته د ګواښ یادونه سوې شریک کړي دي. د چودري په حواله په بیان کې زیاته سوې چې پاکستان په خپله خاوره کې د خلکو او عسکرو د ساتلو لپاره اړین اقدامات کړي دي. بل خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ازبکستان د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو ویلي افغانان د وسلولو طالبانو د بریدونو او نورو ناورینونو د اغیزو د جبران لپاره 1.5 میلیون ډالرو مرستو ته سخته اړتیا لري. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مسؤل او د ځنګړي استازي مرستیال رامز ال اکبروف پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وکړه. هغه ویلي د کال په پیل کې د 1 میلیارد او 300 میلیونو ډالرو په اندازه د مرستو غوښتنه سوې وه چې تر دې دمه 450 میلیونه ټولې سوي او پاتې نورې هم باید ټولې سي. ال اکبروف ویل چې افغانستان کې دمګړی هر څه له چیلنجونو ډک دي چې کووید 19 ناروغي دغه چارې لا پسې سختې کړې دي. د بامیان والی وایي سیغان ولسوالۍ د وسلولو طالبانو بیرته ونیول سوه. محمد طاهر زوهیر نن جمعه رسنوی ته ویلي دغه ولسوالۍ تر یو لړ پوځي عملیاتو وروسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغله.
کوم پوځي عملیات چې پیل شوی و په نتیجه کې نن سهار دغه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ونیول شوه. د افغانستان بیرغ هلته بیرته ورپول شو.
د بامیان، سیغان او کوهمرد ولسوالۍ د تیرې اونۍ د دوشنبې او سې شنبې په ورځو د امنیتي ځواکونو له شاتګ وروسته د وسلولو لاسته ورغلې. د بامیان د والی مرستیال نن له وسلولو طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. وسلولو طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په شهدا ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په حمله کې وسلول طالبان او ملکیان وژل سوي دي. د شهدا ولسوال شیخ حمید الدین مفکر ازادي راډیو ته ویل دغه حمله پرون ماښام سوي ده.
د طالبانو د راټولېدو پر سهار بمباري شوې چې په نتیجه کې 14 طالب جنگیالي وژل شوي او ګڼ کسان یې ټپیان دي. په دې پیښه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. له بده مرغه بم په بازار کې د خلکو پر دوکانونو لګېدلی چې په ټوله کې 8 ملکیان وژل شوي دي.
خو د شهدا ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي په پیښه کې 15 ملکیان وژل سوي او تر 500 زیات دوکانونه په بشپړ ډول تخریب سوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په پیښه کې د دوی وسلولو ته زیان نه دی اوښتی. د جرمني په لویدیس کې د درنو سیلابونو لکبل د مړو شمیر لږ تر لږه یو اتیا ته زیات شو. د جرمني آر ډی ای ټلویزیوني شبکې نن ویلي چې دا په تیرو څو کلونو کې په جرمني کې په ډله ییز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمیر دی. د کولن په جنوبي ولسوالۍ اهر ویلر کې محلي چارواکو په فیسبوک کې ویلي چې تر 1300 ډیر کسان ترې تم دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په واشنگټن کې د سفر پر مهال د سیلابونو په باب خبرې وکړې.
په دغه ساعتونو کې سوله ییز ځایونه یوه غمیزه تجربه کوي چې کولی سو ووایو یوه غمیزه ده. درانه اورښتونه او د سیلابونو بهیدل کم اهمیت نه سو ګڼلی. دا یوه غمیزه ده.
درانه اورښتونه په سیمه کې د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د نړېدو سبب سول چې زیات استوګن ځایونه یې زیانمن کړل او د سړکونو د ویجاړېدو سبب سول. دغو سیلابونو له کبله ګڼ کسان له ښارګوټو او کلیو وتلو ته اړ سول. د هنګری صدر اعظم وی هیواد به در روان میاشتې لپاره د کورونا ضد واکسین د درېم ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړی. ویکتور اوربان نن ویلي د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکونکو ته جبري سي. اوربان دولتي رادیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړوي چې د کوم واکسین درېم ډوز ولګوي چې تر دویم ډوز لږ تر لږه څلور میاشتې وروسته به لګول کیږي. د هنګری د 9 میلیونه او اته لک وګړو له ډلې 5 میلیونه او 5 لک کسانو لږ تر لږه د واکسین لومړی ستن لګول ولیدا. له دې سره حکومت هغه هدف ته رسیدلی چې د دې میاشتې په لومړیو کې یې ټاکلی وو. او د نړۍ د ټینس لومړي نمبر لوبغاړي نوواک جوکوویچ ویلي چې توکیو ته ځي او په اولمپیک لوبو کې برخه اخلي. جوکوویچ سږکال درې نړیوالې اتلولۍ د فرانسې آزادې سیالۍ، د استرالیا اوپن او د انګلستان ویمبلډن ګټلي او که په اولمپیک کې د سرو زرو میډال واخلي د څلورو نړیوالو لوبو ریکارډ به جوړ کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. خبر لرو چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي. پرون داسې راپورونه خپره شوي وو چې شایي د دې لیدنې کتنې پر مهال د افغانستان او د پاکستان پر روابطو او همدارس په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر خبرې وشي. د افغانستان د حکومت په چارواکي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل پرون چې په دې خبرو کې ممکن پر دې هم خبري وشي چې را روانه اونۍ په اسلام آباد کې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د یوې غونډې د کوربتوب موضوع مطرح کړی ده او ممکن په د ولسمشر اشرف غنی او عمران خان د خبرو پر مهال په دې هم خبري وشي چې په پاکستان کې دا غونډه وشي او کوونی شي. په دې غونډه یو شمېر اعتراضونه وو ځکه چې پاکستان یو شمېر افغان سیاستوالو ته هم بلنه ورکړې وه. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویل چې یو شمېر استازي به په دغه وخت کې په قطر کې وي او د افغانستان د سولې خبرې به هلته مخته وړي. نو ممکن د پاکستان غونډه وځنډي شي او که چېرته دا غونډه ترسره کېده ممکن تر اختر وروسته ترسره شي. تر دې شېبې پورې د ولسمشر غنی او صدر اعظم عمران خان د خبرو جزئیات نه خبر شوی. خو په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی دی ولسمشر اشرف غنی نن ورته وینا کوي. په همدې شیبو کې ممکن وینا وکړي. که چېرته د جمهور رئیس غنی وینا پیل شوه د دې وینا له جزئیاتو به مو هم خبر کړو. جمهور ریاست وایي نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس وروستۍ ورځ ده چې پر بیلابیلو مسایلو پکې بحث کیږي. ځینې څېړونکي افغانستان په اقتصادي تجارتی برخه کې مهم هواد بولی خو وايي دغه هواد امنیتي ګواښونو د سیمه هوادونه اندیشمن کړی دي. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هغه نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي تر ډیره پر تجارتی او اقتصادي همکاریو راڅرخي. ویل سیوی په دغه کانفرنس کې 250 ګډونوال او د تلویشتو هیوادونو استازي برخه لري چې باسونې پر تجارتی همکارایو او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزه راټول دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان لطیف محمود له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس مهم او بالا
دا ناسته د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په دې کې باید افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان په تلاو سیمې ته او نړۍ ته خپل اساسي پیامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال لمنظر ډیر قوي نقش لو به ولې شي. متاسفانه روزم دیو پدیده په توګه ټول نړۍ ته مشکل دی. افغانستان د ترانزیت له نظره کولای شي مرکزی آسیا جنوبی آسیا سره وصل کی.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن دغه کنفرانس ته وینا کوي. بیا به د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبرې وکړي. دغه راز به د روسیې او کویت د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ وایي د تشکند په کنفرانس کې د متحده ایالاتونو د پلاوي مشري د سپینې ماڼۍ د کورنی امنیت سلاکار الیزابت شیروډ راندل کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ورسره د همکاریو پر دوام بحث وکړ. میرمن شیروډ راندل پرون د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته وویل
په دې خاطر چې د افغانستان د راتلونکي لپاره پیاوړی سیمه ییز او نړیوال ملاتړ برابر سي پکار ده هم د افغانانو او هم زموږ د عمومي امنیت لپاره دا کار وسي. دویمه موضوع چې یادونه یې کوم تر کووید 19 وبا وروسته په ټوله نړۍ کې اقتصادي احیا ملاتړ او پرمختیا ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ د سرحدي امنیت پر ټینګښت، تجارت، ترانزیت او د برښنا د لیږد پر موضوع خبرې وکړې. ازبکستان په وار وار د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنې کړې دي. د جمهوریت ریاست په ټویټر کې لیکل شوی چې ولسمشر غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره هم د همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د ټویټ په حواله د هند د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د 150,000 تنه غنمو مرستې ژمنه وکړه. د اورزو ټلویزیون مسؤول نوراغا شریفي چې د رسنیو د څارونکي او ګډونوال په حیث د ازبکستان کانفرنس ته وربلل سوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه کانفرنس کې پر امنیتي تهدیداتو هم بحث کیږي.
بدون شک بر تطبیق پروژه
له شک پرته د اقتصادي پروژو د تطبیق لپاره په کار د افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د هیوادونو لپاره یو خوندي ځای وي. یو مسأله چې په دغه کانفرنس کې به جدي بحث پر باندې وشي د افغانستان د امنیت موضوع ده. دوی هڅه کوي په افغانستان کې پایدار سوله او دایمي امن ټینګ شي. په دغه بحث کې یو جدي موضوع د افغانستان امنیتي ګواښونه دي چې مرکزی او جنوبی آسیا ته زیان اړوي.
پروستوی که د افغانستان په شمال کې د نا امنیو زیاتیدو د تاجکستان ترڅنګ د سیمې ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تر دې مخکې تیره سه‌شنبه او چهارشنبه په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د وسلولو طالبانو لخوا د تهاجمي حملو پر زیاتیدو د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې بحث وسو. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي، خو چین، هند، روسیه، تاجکستان، پاکستان، قرغزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان په دایمي غړو کې راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ارزونې له مخې په افغانستان کې د جګړو د شدت د پیل نه تر اوسه پورې د 9 ولایتونو په ګڼو ولسوالیو کې 260 عامه تاسیسات ویجاړ شوې دي. د دغه ادارې د موندنو له مخې د جګړو او د سیمو د سقوط په بهیر کې د ملکي خدماتو شاوخوا 4,000 کارکوونکي له خپلو ځایونو بې ځایه شوي او 15,000,000 خلک له ملکي خدمتونو بې برخې شوي دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون رئیس د دغه وضعیت علت طالبان ګڼي، خو طالبان دا ردوي او وایي عامه تاسیسات ساتي او له ټولو کارکوونکو یې غواړي چې خپلو دندو ته ستانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
نصیره محمدی په دې وروستیو کې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره له بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. دې د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې د جګړو د شدت له امله د کور هر څه پریښي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو ښوونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړې کړې.
طالبان په بادغیس ولایت کې عامه تاسیسات ویجاړ او د نجونو ښوونځي وسوځول. په ښځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبر یم له ګواښ سره مخ وم، مجبوره شوم هرات ته راشم.
د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیونو رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له پیښو شوو زیانونو او د دغه ادارې د کارکوونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت له پیل نه تر اوسه په افغانستان کې د 9 ولایتونو په 226 ولسوالیو کې 268 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 14 میلیونه خلک له ملکي خدمتونو بې برخې شوي دي.
او تخریب شوی ده او یا خراب شوی ده که داسی وارزه او چې څومره پیسې به دا کیږي حد اقل 500 میلیون
دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې د دغه ادارې 4000 کارکوونکي له خپلو سیمو بې ځای شوي او په 50 ولسوالیو کې عامه شتمنۍ 100% کې چیر شوي دي. د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس د دغه وضعیت لامل طالبان ګڼي ځکه چې د ده په خبره دا زمینه طالبانو برابره کړې ده، خو طالبان دا ادعا ردوي او وایي کومې ولسوالۍ چې موږ نیولي عامه تاسیسات مو ساتلي او له ټولو کارکوونکو مو غوښتي چې خپلو کارونو ته ورستانه شي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد
دا خبره په جدي توګه ردوم، په هېڅ کوم د چا کار له اخلاص سره نه ده مخ سوی، په هېڅ کوم ستونزه نه ده پېښه سوې او ټولو برخو کې څه مخکې روان و هغه په ښه ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسېدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو رئیس ویلي د ملکي خدمتونو شاوخوا 50000 کارکوونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
په راپور کې مو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د رئیس نادر نادری په وینا واوریدل چې وروستیو جګړو په افغانستان کې د نږدې 500 میلیونه ډالرو په ارزښت عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دې جګړو یو بل اغېز په کندهار کې یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ وایي دوی ته لا هم لومړنۍ بشري مرستې نه دي رسېدلې. په عین وخت کې په کندهار کې د کډوالو چارو ریاست وایي په تېرو شپږو میاشتو کې دوی د 8000 کورنیو سروې کړي چې له جملې 15000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه وي د همکاره مؤسساتو په مرسته رسول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ. دې راپورت
ایواز بیبی د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو له امله را بې ځای سوې ده. دا وایي مجبوره سوي چې په یوه جوړه کالو کې ښار ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره څه لري. ایواز بیبی وایي څو میاشتې کېږي چې ښار ته راغلي خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والا کلور چې وخلې ته واچ یا د کړې د والا کلور یا د ور د والا کلور یا والا دغه نه سره لوري چې په کندواله کې سره نه ګا نه بل په کندواله نه نتل ار رازم راته ولا دی بارتي بارتي کړیا راکی بارتي کړیا راکی بارتي کړیا راکی څلو کور په وخت نه 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 وتی دا خدای وکړ رسول وای دی نو موږ سره دی یا دی خپل ملک راته سم کی یا دی دنه ته ځای راکی چې موږ خپل سر څخه فنا کورونه را ده وسول زبانانو شي ناس کی موږ درلود من مدرلوده د چنو چې خاوت خاشو پیځي د داسې دربار د کورونی چې د اجي بابا کوم د کابل پر درازه میشته سوي دغه نن د ټوک ټوک زره تر کې زره کړ.
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بي ځای سوي وایي د کډوالو چار ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستې ژمنه ورسره سوي خو تر اوسه نه د ورکول سوي.
موږ غو مشکل دي چې موږ کول غو سروې نه وسپل زمو سره کومک نه وسول دا یې پندم میاش نو موږ چې موږ سره دوم کومک وس سره نیم سره مومنانی د خپل کوم دې نو موږ چې دوه سره کیژ نو موږ هم دغه سي به خې د مسكين علم وګا نه اوري نو کوای چې موږ غو اوري تاسو.
بلخوا په جنوب کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بې ځای سو کورونی پر وضعیت اندیشنه شي. دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عیل ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورنۍ ستنې سوي، خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ بې ځای سوي چې د روغتیا، پوشاک، خوراکي توکو او دغه راز د سرپنا له ستونزې سره مخامخ دي.
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې دې سیمه کې آهسته آهسته هغه شرکت سوي مینونه وایسته سوله، یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ګرځېدلي دي. ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوال کړل، په ځانګړې توګه میوان څخه، جړی څخه او یو شمېر نورو ولسوالۍ څخه چې ښار ته راغله، هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناوړه ناروغي هم په لوړه کچه باندې په درېیم دور کې ادامه لري. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ د پاړه باندې چې دي تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي. د دې تر څنګ د مسکن ستونزه د هغوی دپاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه کچه باندې هغوی دپاره نه دي مسایل سوي.
په عیني باغ کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په دې وروستیو کې د کندهار په اوو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمېر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې. د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تېرو شپږو میاشتو کې دوی د 8,300 کورنیو سروې کړې چې له جملې 5,000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي.
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 8,300 داخلي بېځایه سوې کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 5,000 کورنیو ته کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو دخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي ول هغو ته مختلف نوع مرستې رسېدلې. د دغه داخلي بېځایه سوې کورنیو هغه لومړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد غیر غذایي مواد موقت سرپناه یا خیمه او همداراز نقدي پیسې شامل دي. خو دغه د مرستو پاکیجونه چې د دغه نږدې 5,000 کورنیو سره تر دا دمه پورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت ترسره کړي دا یوازې د اصرار حالت دپاره وي چې شاوخوا دوه میاشتې د یو متوسطې کورنۍ دپاره بسنه کوي. متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا اوو ولسوالیو کې وغځېدله او موږ هغه شمېر کورنیو ته چې د نن څخه 5 یا 6 میاشتې وړاندې مرستې رسولې وې متاسفانه هغوی د بیا ځل دپاره مرستو ته ضرورت.
چارواکي وایي په کندهار کې د جګړو له امله بې ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمېر هغه بې ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ورسره د مرستو مسولیت لري او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته بې ځای سوي د مرستو مسولیت یې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست او مرستندویو موسساتو په غاړه دی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په افغانستان کې د جګړې له پراخېدو سره یو شمېر خلکو له دې هېواده کډه کولو ته ملا تړلې ده. هر ورځ لسکونه کسان په کابل کې د پاسپورټ ریاست ته ورځي او په دې هدف دا سند ترلاسه کوي چې د کډوالۍ پر مهال ورسره مرسته وکړي. خو یو ډېر شمېر نور بیا په غیر قانوني ډول افغانستان اوسي. که څه هم د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت سره په غیر قانوني ډول د کډه شویو کسانو کره شمېره نشته، خو دا وزارت وایي په ورځني ډول نږدې 1000 تنه د افغانستان له پولو اوړي. هغه بیا د افغانستان ګاونډیانو لاله وړاندې د افغان کډوالو د نه منلو خبره کړې ده. خو له دې ډلې یوازې تاجکستان 1000 تنو افغانانو ته پناه ورکړې ده. په دې راپور کې له افغانستانه د کډوالۍ تازه بهیر ته کتنه شوې.
یمار یوبی کابل کې اوسېږي. خپل جګړې پر اخیدو او د طالبانو لخوا د سیمو نیولو اندېښمن کړی او غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای له افغانستان ولاړ شي.
هغه تروریستي ډلې یا هغه ډلې چې په افغانستان په ورانولو کې یا په دغه لوی ناورین کې ښکېل دي د دوی ښکار ګرځېدلي یو مونږه شکر دی اقتصادي ستونزه نه لرو. یاګانه ستونزه چې زمونږ دا هغه دا ستونزه ده چې زمونږ سر ته زمونږ فامیلونو ته خطر دی.
یا ما د هغو سلګونو کسانو یو دی چې غواړي افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله پرېږدي. که څه هم هغه غواړي له قانوني لارې کډوال شي، خو ډېری داسې کورنۍ او کسان هم شته چې د غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کوي، خو پر مخ یې د نورو هېوادونو پولې تړلې دي. تازه د افغانستان ډېرو ګاونډیانو هم دا خبره کړې چې افغان کډوال نه مني. په دوی کې یوازې تاجکستان 1000 تنه ملکي افغانانو ته پناه ورکړې چې له جګړو یې پناه وروړې ده. رویټرز خبري اژانس لیکي د دې کډوالو ډېری ښځې، ماشومان او ډېر عمر لرونکي دي. خله تاجکستان پرته ازبکستان، ترکمنستان، ایران او ان پاکستان د نامنۍ له کبله د ورکړه کېدونکو افغان کډوالو پاړه اندېښنه ښودلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي هېواد چمتو نه دی چې نور افغان کډوال ومني او هلته د میشتېدو ځای ورکړي. شیخ رشید د جولای په 6 له ډان ورځپاڼې سره مرکه کې وویل حکومت یې پرېکړه کړې چې خپله پوله په کډوالو ته نه پرانیسي. هغه زیاته کړې که په افغانستان کې وضعیت لا پسې خراب شي نو ډیورن کرښې ته نږدې به د هغوی لپاره کم جوړېږي، خو اجازه به ورنه کړي چې کډوال د پاکستان خارونو ته ننوځي. دو اونې وړاندې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم د ایران له نوي ټاکل شوي جمهور رئیس ابراهیم رئیسی سره ټلیفوني خبرو کې یاده کړې وه چې کوندې دواړه هیوادونه د وضعیت له خرابېدو سره د افغان کډوالو له نوي څپې سره مخ شي. وروستیو کې د افغانستان د ولس جرګې د یو پلاوي سره کتنه کې د ایران د ټولیزو چارو او د بهرنیو کډوالو عمومي مسول مهدي محمودي هم د نویو کډوالو د منلو په اړه اندېښنه ښودلې. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاری وایي هره ورځ نږدې زر تنه افغان کډوال ایران او پاکستان ته وړي.
کسانی که از افغانستان به شکل
غیر قانونی ډول د کډه کوونکو شمیرې نه لرو، خو په متوسط ډول ایران او پاکستان ته په منځنۍ ډول د زرو تنو د تګ راتګ شمیرې لرو.
پاکستان
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر هم د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانستان د کډوالۍ د لړۍ چټکېدو ته اشاره کړې او د کډوالۍ د یوې نوې څپې په اړه یې خبرداری ورکړی. خو د افغانستان د ګاونډیانو ورهاخوا اروپایي ټولنې لاله وړاندې د افغان کډوالو په اړه خپله پالیسي بدله او سخته کړې ده. جرمني، ترکیه، سویډن او فرانسې یو شمېر افغان کډوال خپلو کورونو ته رالیږلي او ځینې نورو یې د نه منلو غږ کړی. خو له دې ټولو سره سره بیا هم افغانان له بېلابېلو لارو له افغانستان وځي او په یوه ګواښونکې لار غواړي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. د دې ترخوا د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاري وایي هیڅ داسې پالیسي نشته چې د کډه کوونکو افغانانو مخه ونیول شي. افغانستان د کډوالو لویه برخه یې ځوانان دي، هغه چې یو شمېر د هیواد پانګه بولي او په کډوالۍ یې اندېښنه ښایي. کابل میشته نورالا وایي
د سرمایې د لیک ترڅنګ ځوانان هم د زموږ له هیواد څخه مخ په تیښته دي نورو هیوادونو کې غواړي هلته کډوال شي. نو ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر دی او حکومت مکلف دی چې د ټولو خلکو د امنیت ټینګښت لپاره هڅې وکړي تر څو موږ وکولی شو هم د ځوانانو مخه ونیسو هم د خپلې سرمایې.
که څه هم له افغانستانه کډه کوونکي یو مهم دلیل ناامني بولي، خو طالبانو بیا موده وړاندې یوه اعلامیه کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي او خپلو چارو ته دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې ټولو لوریو ته د امنیت او دوی سره د ښه چلند ډاډ ورکړل شوی و. افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت رسمي شمېرې ښیي چې اوس مهال په ټوله نړۍ کې نږدې 15 میلیون افغانان کډوال دي چې له دوی ډېر شمېر د نورو هیوادونو رسمي تابعیت نه لري، خو یو شمېر نور یې لا هم د کډوالو په توګه ژوند تېروي. له دې ډېر یې په پاکستان او ایران کې میشتې چې ډېر کله ستونزې او ناخوالې د رسنیو سر ټکوي.
خبر کو برکت سیری سے جوڑی دولت دانور کو جوڑ خوش کرتے افغانستان
پاکستان دولت دولت علی گڑھ یو سولر او دوسی او دادا سامان ورته وو چې د وړي دتی او فکر یا شاریو نه داسې نه بجتا څه کول څه کی بجتا څه ولا کول دا د وړي موسم دی دا ختی سیمې دی پاکستان سره سرحد کې د ګرمۍ دی اندازې دی د لکه په پاکستان کې چې په سات کې کومه ګرمۍ ده دا شان دي دی لتو له سره کې ګرمۍ دی چې څه ده هغه نه د سولر په څه ولګي دل نه د بیتانو په څه ولګي نه د کل صفو نه د ار کنډیشن دی یو شي په څه مونږ لګي دل برازیل کل کی دی پارٹی د کی کی خپل تنخواجان زمون کو نوم خلک اخلي او غریب کلی تاسو په نظر نه کوي په پنځه کونه راغلي دي په افغانستان کومه کومه کونه وشول خو غریب ته اړتیا ده ونه رس وسلام ګل دې څنګه اوروال
زه د زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. ما نوم احمد زید زابل په ټولو ادارو کې هغه څه د صحت کې کومور مشتاق ټول وایستو والا نه نوتلې دي روان غریب
ستاسی پیغام ستاسی نظر
پا په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کنفرانس ته تر دې دمه د ولسمشر اشرف غنی د وینا خبر نه دی خپور شوی. د ارګ په فیسبوک پاڼه کې تر دا اوسه پورې د ولسمشر غنی او صدر اعظم عمران خان د لیدنې کتنې خبر خپور شوی دی چې له دې خبر سره یو عکس هم نشر کړی دی. په دې عکس کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی بي خواته د میز ناستې، بل لور ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان دی، او همداراز په دې عکس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ښکاري. خو په دې برخه کې هم تر اوسه پورې نور جزئیات نه دی خبره شوی. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونې چې ګواکې د پاکستان هوایي ځواک افغان دولت ته خبرداری ورکړی رات کړی. د جمهوري ریاست مرستیال امرالله صالح پرون ویلي و چې د پاکستان هوایي ځواک او پوځ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی. ملګرو ملتونو ویلي افغانان د وسلولو طالبانو د بریدونو او نورو ناورینونو د اغیزو د جبران لپاره 1.5 میلیون ډالرو مرستو ته سخته اړتیا لري. د خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مسؤل او د ځنګړي استازي مرستيال رامز ال اکبروف پرون په نیویارک کې خبرلانو ته وکړه. د بامیان والی وای سیغان ولسوالي د وسلولو طالبانو نن سهار بیرته ونیول سو، بلخو د بامیان د والی مرستيال ویلي چې کوهمرد ولسوالي هم بیرته ونیول سوی ده. د بدخشان ولایت چارواکی وی په شهدا ولسوالی کې د هوایي ځواک د تیر ماښام په حمله کې وسلول طالبان او ملکیان وژل سوي دي. د شهدا ولسوالی په پیشه کې دیارلس طالبان وژل سوي او څو تنه چپیان دي. د جرمني په لویدیس کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمیر لشت لږه یو اتیا ته زیات سو. د جرمني اي ار ډي ټلویزیوني شبکې راپور ورکړی چې دا په تیرو څو کلونو کې په جرمني کې په ډلیز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمیر دی. د هنګري صدر اعظم وایي هیواد به د روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي. او د نړۍ د چنس لومړي نمبر لوبغاړي نوواک جوکوویچ ویلي چې توکیو ته ځي او په اولمپیک لوبو کې برخه اخلي. د جاپان په توکیو کې د اولمپیک لوبې د جولای میاشتې له 23 نیټې پیلېږي او د اګست پر 8 پای ته رسیږي.
دا ساتي راډیو د دې سات د خبرونې خبري برخه هم تومره وازه احمد شیبر او تخنیکی همکار طاهر روشن له تاسو اجازه غواړو. روغتیا تر شون شتمنی پروګرام ظریف نظر وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شنیده باشید روز یکشنبه در برنامه صحت یا روغتیا موضوع بحث ما مبارزه با کرونا و تطبیق واکسین و همچنان آگاهی عامه بود و مهمانای محترم ما معلومات مفید را در آن برنامه ارائه نمودند. به طور مثال دکتر صاحب هماین لودین چنین گفتند:
ډیره مننه، زه غواړم چې په مقدمه کې دومره ویم. خواړه عمدتاً درې غټې وظیفې لري چې دې وظیفو په نظر کې نیولو سره موږ کولی شو د کرونا په اړه هم بیا د دې خوړو اهمیت تشریح کړو. خواړه لومړی دا چې بدن ته انرژي ورکوي، تر څو روزمره کوم فعالیتونه چې موږ کوو، خبرې کوو، په لار ځو، درس یادو، یا نور هغه فعالیتونه چې ورزش دي، دې ټول لپاره انرژي تهیه کوي او دای وظیفه ده. دغه وظیفه د خوړو دا ده چې بدن ته وده ورکړي، نمو ورکړي، انکشاف ورکړي، ترمیم ورکړي، او هغه حجرات چې تخریبیږي هغه ترمیمي او تعمیر یا لویه یا وده ورکړي. لکه زموږ د هډوکي یا ماشومان چې غټیږي وده کوي، یا یو وخت خبرې نه کوي، د خبرو راځي، بیا په زده کړه راځي، دا ټول انکشاف یا همدارنګه وده. د خوړو وظیفه دا ده چې دغه هم دا کار وکړي. درېیمه او تر ټولو مهمه وظیفه چې اکثرا د خوړو په وخت کې زموږ د خلکو بالخصه د افغانانو د ذهن نه دا خبره وزي هغه دا ده چې د میکروبونو مقابله کوي، د میکروب او ناروغي په مقابل کې د بدن معافیت لوړی او بدن نه پرېږدي هغه ناروغي، هغه میکروبونه، هغه وایروسونه چې په چاپیریال کې پراته دي هغه په بدن حمله وکړي او د حملې نه وروسته ناروغ شي. باوجود دې چې دا میکروبونه او وایروسونه بار بار حمله کوي، خو هغه څوک چې خواړه خوري، چې خواړه به وروسته تشریح کو، هغه خلک نه ناروغ کیږي او که ناروغ شي نه شدید کیږي او نه روغتونه پوری نه رسول کیږي بلکې روغ پات کیږي. نو دغه درې عمده وظیفه د خوړو که موږ په نظر کې ونیسو، اخري وظیفه تر ټولو مهمه همدا ده چې د کورونا په حالات کې هم هغه څوک چې نارمل دي او په کورونا نه دي اخته شوي هغه لپاره هم موږ مناسبه خواړه تشریح کوو. عام ډول خل صحي خواړه یادوي، خو زه به دا صحي خواړه په دوه لفظو کې تشریح کوم چې یو ته متوازن خواړه وایي، یعنې څومره چې یو انسان ضرورت ورته لري هغومره باید واخلي، او دوی متنوع خواړه دي چې بیلابیل خوړو څخه استفاده وکړي تر څو بیلابیل د ارتیا وړ غذایی مواد انسان ته ورسیږي او د کورونا په ناروغي اول اخته نشي. او کله چې یو انسان اخته شو د دې د وجود قوت دومره لوړ وي چې دا چپه نه انسان او د دې بدن قوي وساتي.
ډاکټر صاحب احمدزی، مسئله مقاومت بدن یک قسمت عمدهش مسئله غذای صحی و درست خوردن هست. او ډاکټر صاحب لودین تشریح کردن در پالی از یکی از مسائل بسیار عمده بخل مسئله پاکی و از این قبیل مسائل دست شستن اینا بسیار زیاد مهم است و در پالیش مسئله واکسین. در افغانستان میگن که به واکسین یک نوع تبلیغات سو موجود است، بسیاری ها نمیخواین واکسین شمن. حالا رشته سخن به شما میسپارم، چیزای عمده و اساسی ده که میخواین در مقدمه توجه جلب کنین بفرمایید. دکتر صاحب احمدزی
ډیر ډیر مننه نظر صاحب. دا چې ټول په دې پوهیږو چې کرونا یو وایرسي آفت ده، په تبابت کې وایرس اساسي تداوی نه لري، بلکې دی وایرس هغه تداوی چې دغه د وقایوي لري دي چې دی وقایي پر اساس باندې باید یو څوک د دغه وایرس د شر څخه ځان وساتي. نو په دې اساس باندې دا باندې نن سبا ان شاء الله ټول بشر پوه شوی ده چې دغه د کرونا د وایرس څخه موږ څنګه ځان وساتو. هغه مثلا 2 متر فاصله ده، د لاسو مینځل دي، ماسک څخه استفاده ده، د وجود دفاعي سیستم پورته وړل دي، ځکه دغه کرونا وایرس چې ده په خپله په دغه د بیرونی برخه کې شهمی جوړت لري. کله چې موږ تاسو لاسونه مینځو، دا صابون چې کړی دی قسمت ورسیږي، هغه قسمت لایسکوي، په نتیجه کې دغه وایرس نه مینځي. بل مهمه خبره دا ده چې زموږ تاسو ټولنه کې دغه د پوهاوي سطح چې ده دا ډیره ټیټه ده، اکثرا دغه د واکسین په خلاف باندې تبلیغ کیږي. او بل اساسي وقایوي لار د کورونا څخه د نجات همدغه واکسین ده. ټول حق اوریدون کې چې زموږ تاسو خبره د ازادي رادیو د لارې نه اوري، زما ورته توصیه ده دا چې هغه څومره زر چې کولای شي باید د واکسین څخه استفاده وکړي او دغه واکسین وکړي. واکسین څه شی ده؟ واکسین په خپل د همدغه کرونا مړ میکروب ده، هغه میکروب ده چې مرض نسی جوړولای، بلکې کله چې زموږ تاسو بدن ته همدغه مړ میکروب د واکسین په شکل داخل شي، زموږ تاسو بدن بیا د اغې نه وروسته په بدن کې انټي باډي تشکیلوي د همدغه کرونا د وایرس په مقابل کې. بیا چې کله په هر اندازه سره چې د انټي باډي ټایټر پورته وي، د انټي باډي لیول په وینه کې پورته راشي، په هغه اندازه باندې په آینده کې چې کله زموږ تاسو بدن ته همدغه وایرس د کورونا داخل شي، نو دغه انټي باډي وظیفه همدغه ده چې همدغه د کورونا وایرس مخکې له دې نه چې مرض ایجاد کړي، زموږ تاسو په بدن کې مشکل را مینځي کې، نو دغه وایرس لمینځ وړي. نو په همدې اساس باندې زما ټول هیوادوالو ته دغه توصیه ده چې څومره زر کولای شي باید واکسین وکړي، خصوصا هغه کسان چې هغوی د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي، مثلا د شکر مریضان دي، یا هغه اشخاص چې هغوی عمرونه د شپېتو کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور هغه ناروغان چې هغوی مزمن امراض، که هغه د ګردو امراض وي، که هغه قلبي امراض وي، که هغه د وینې امراض وي، که هغه د پوستکي امراض وي، یعنی چې مزمن او دوامدار امراض ولري، حامله ښځې، هغه ښځې چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي، نو دغه ټول په اول قدم کې باید واکسین شي تر څو چې دغه اشخاصو د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي، مخکې له دې نه خدای مکړه چې دغه وایرس دوی بدن ته داخل شي، مخکې له دې نه چې دغه وایرس بیا نو چې کله بدن ته داخل شي دوه نیول تر څوارلس ورځو پورې د دې وایرس دغه د انکوبیشن پیریود ده، یعنی دوره د تفریحي ده، په دغه دو څوارلس ورځو کې مرض ایجادوي. نو د مرض 80% اشخاص چې کله د دې وایرس باندې مصاب شي د هغوی په نیز باندې یا د عادي ریزش او زکام په شکل باندې، د تبې په شکل باندې، د سړو په شکل باندې، بې اشتهایي، ضعیفي، دغه شیان رامنځته کوي. کله چې دغه وایرس بیا سږو ته داخل شي په داخل د سږو کې هغه 15% اشخاصو په نیز باندې په سږو کې د اوبو د تجمع سبب کیږي یا د پاړسوب د التهاب سبب کیږي. هغه قسمت په سږو کې چې هلته تبادله د غازاتو صورت نیسي، هغه تبادله د غازاتو مختل کیږي، نو په نتیجه کې په وینه کې د اکسیجن لیول کمیږي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي، ټوخی ورته پیدا کیږي. نو اکثرا د دغه دوه تر 3% پورې مریضان بیا خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې نظر صاحب زما توصیه ټولو هیوادوالو ته دا ده چې هغوی د واکسین په رابطه باندې ډېر زیات جدي واوسیږي، واکسین تطبیق کړي، دا د خلکو منفي تبلیغاتو پسې ونه ګرځي چې دا واکسین تاوانونه لري، واکسین تاوان نه لري. سل په سل نن سبا په ټوله دنیا کې د کورونا په مقابل کې یوازینی د بیرون رفت لاره همدغه د واکسین تطبیق ده، او نورې ټولې هغه توصیې دي چې هغه د تاسو د راډیو د لارې نه، د نورو میډیاو د لارې نه ټولو هیوادوالو ته رسېدلې دي چې فاصله باید مراعت کړي، ماسک باید استفاده وکړي، لاسونه باید په متکرر ډول سره ومینځي، د وجود دفاعي سیستم باید پورته بوځي، په تجمعاتو کې باید ګډون ونه کړي. نو دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، که چیرته دغه نقاط په نظر کې ونیسي، انشاءالله موږ تاسو کولای شو چې کورونا ته ماتې ورکړو او زموږ ستاسو هیواد همدغه وبا له همدغه آفت څخه
سالم بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب مزدای. دکتر صاحب لودین با اجازه تان حال شنونده عزیز فرصت میتی. بله شنونده عزیز بفرمایید. صاحب
سلام اونی که ایلی نظر صاحب تا او ترتنگ محترم دکتر صاحبانو تا سلام کو امیده کم جوڑ روغ بی عبدالقار وطن دوست تیم دو پروانه.
بله وطن دوست صاحب میروانی.
دکتر صاحبانو ویلی چه باید واکسین وسی یا واکسین خو صحیح دا چه دوائی دا باید یار چوکی و کئی خو متاسفانه دا سی عزیز لری پردوسیمو کې لاسرسای نور تا کې یایا چې دا خلڅو کې څه پېښ نه دی ورته او دې ترڅنګ څوک چې یا فزیکی کارونه کوي او یا سپورت کوي دا بدن مخامت څنګه کیږي چې وای دې څه کوي او دې ترڅنګ کوم خوړو ته توجه وکړي کچو کې نیولې وو چې کې تن خلاصوي دا څه کوي کوم خوړو خوري او کچو کې نیولې نه وای دې کوم خوړو نه استفاده وکړي
سوال جواب را تشکر وطن دوست. یک شنوندی دیگر را میگیریم، باز جواب را میگیریم آقای قادر جلال. بله شنوندی عزیز بفرمایید.
زه سایل کنانه به کنانه سخه تاسه را پتماس که امتاسه دا دکتر صاحبان تا دور آریزم که تنامان آنه گیره را دیگه ما
و علیکم کنانی سیم خوش آمدیم بفرمایید.
الله جو که چطور مسلمانان در سخنه در مرض نپامن که زمان دکتر صاحبان نیو پختنه در سیده چی دک خو کنال به یو غرانه ما ادا خبره ولایت دی او بیا ډیر د حالات هم فکر کې چنجي او ولنه پوښتنه ده چې دا کورونا څومره وخت دوام کوي چې انسان ودی سي زدې هغه تاثیرات تر سیوی مېشت یا هفته یا دوه درې دی پورې دوام کوي یو خدا پوښتنه دویم چې یو انسان په خپل کې باید کومه غذاګان ته ډیر مخه وکړي چې دا د وجود مقاومت زیات شي دغه
تو پختل ملاره لري. بله خب امیر دوست سواله که گرفتیم کافی است. خی دکتر صاحب اماین لودین قسمت های خوراکه مربوط به شماست و قسمت های تکنیکی دیگر رو باز بگذاریم برای امزای صاحب. لودین صاحب اول نوبت شما بفرمایید. صاحب
زمان دوار ورونو وطن دوست صاحب او کناری صاحب چه پختنه اوکرا لوبړې زمونږ بدن چې دی مخکې میادونه وکړه هغه به لږ په تفصیل ویم. د میکرو د مقاومت لپاره اول زمونږ بدن باید قوي وسیږي. د قوت لپاره انرژیتیک خواړه یا هغه خواړه چې مونږ ته قوه راکوي هغه یا وریجي، ډوډۍ او لوګان، دا درې یا ټول هغه نشه سبب چې دینه جوړیږي دا د بدن لپاره انرژي ورکوي، د بدن حرکت ورکوي. کله چې یو نفر تبي باندې اخته شي نو هغه بدن ګرموالی رامنځته کوي، هغه بدن ډېر انرژي ته ضرورت لري. نو په هر حال کې دغه درېو نه باید حتمن یو یا دوه موجود وي. دویمه موضوع دا ده چې د بدن بیلابیل ساختمانونه د پروتینی موادو یا امینو اسید چې ورته وي یا ورته د بدن خښتې وي، خښتې باډي بلډینګ بلاک، دغه هر ورځ بدن ته ضرورت دي. او دا خواړه عبارت دي لکه غوښه، که غوښه نه نخود، لوبیا، مې، دال او ټول حبوبات. داخل پروتین یا بدن لپاره خختی تیاری ده بدن لکم دا مانتی باډی چې جوړیږي هغه لپاره هم دغه پکار دی او د نارمل ژوند لپاره هم دا پکار دی. دریمه موضوع ویتامین او مینرال دی. ویتامین او مینرال د میکروب په مقابل کې د جنگ لپاره سنگر تیاری او میکروب له منځه وړي معافیت لوړ وړي. په دې ویټامینونو کې تر ټولو مهم چې دی ویټامین اے چې مستقیما د میکروب سره مقابله کوي. ویټامین اے په ګازرو کې دي او په ټولو هغو غذایي موادو کې چې زیړ رنګ لري لکه کدو شو شلغم شو په میوو کې لکه ام شو په دې کې ویټامین اے ډېر موجود دی. نو که هر یو د دې نه چې لږ اندازه واخیستل شي د بدن روزمره ویټامین اے پوره کیږي. دویم ویټامین سی دی. ویټامین سی هم نه تنها دا چې انرژي یا خواړه په انرژي بدلی بلکې دا هم د بدن د معافیت یا د دفاعي سیستم د تقویې لپاره ډیر مهم دی. په ورځ کې تقریبا 80 تر 90 ملي ګرام پورې موږ ویټامین سی ته په ټوله ورځ کې ضرورت لرو او دا په دې معنی دی چې یو وخت کې زه په ورځ کې اوخرم دا معنی نه لري چې ټوله ورځ ته دا ساتل کیږي بلکې هادي اوسط 3 یا 4 وخت چې زه خواړه اخلم باید په هغه کې ویټامین سی لرونکي غذایی مواد موجود وي لکه ټول هغه ترکاریبات چې نه پانه لرون کړي کاغه دنیا ده که هغه نانا دي که هغه پالک دي او که نور هغه شنه پانه لرون کې سبزیجات چي دي تا ویټامین سي لري. همدارنګه دا لیمو نارنج مالټا دا هم د ویټامین سي لپاره بهترین منبع ده. اما ځینې خلک داسې فکر کوي چې لیمو پیدا نشي بل شي د ویټامین سي لپاره نشته. نه داسې نه ده. ټول هغه شنه پانه لرونکي مواد هم ویټامین سي لري. هغه تر څنګه دا تازه مرچ مرچک او همدارنګه دا دلمچ وته وي دا خوب مرچک دا غټ مرچک دا یو خوب مرچک تقریبا 200 ملي ګرامه وسپنه لري. نو کچې ته یو نفر شپېتو ته کمترین ضرورت لري 20 ملي ګرامه ته او په یو مرچک کې 200 وي نو دا یو دا په درې وخت کې تقسیم کو شل ملي ګرامه که په هر وخت کې واخلو یاد دی یو مرچک لسمه برخه زمنګ ویټامین سي پوره کوي. همدارنګه کچې ته کورنۍ نشي کولای چې ټولو ته کینوګان برابر کی یو کینو سلور نفر ته کفایت کوي کمترین برخه دا ده. اما زیاتری چې خوري هیڅ مشکل وته نشته. همدارنګه ویټامین دی او ویټامین ای هم د بدن لپاره ډیر مهم دی. ویټامین دی کولای شي چې سره دی چې اوس هوا ګرمه ده او که 15 دقیقو لپاره د یو بدن یو برخه د لمر د شعاع سره مخامخ شي د بدن هغه ویټامین دی چې په وجود کې شته هغه پخی او بدن ته ویټامین دی پوره کوي. همدارنګه ویټامین ای په ځیګر کې او په مغزیاتو کې لکه چارمغز کې شته په بادامو کې پسته کې هم شته او زنک هم په دې سبزیجاتو کې او میوجاتو کې پیدا کیږي. او د دې تر څنګ یو ورور مخکې یو یادونه وکړه زه به هغې ته دا ویم چې درې مهم کارونه غیر د دوایي نه چې احمدزی صاحب د کلینیکي اړخ نه او یا د تداوي اړخ نه به یې تشریح کړي هغې نه غیر لومړی تر ټولو مهم چې خواړه دي چې موږ میکروب له منځه وړو. نو ما چې یادونه وکړه دا خواړه هم موږ وقایه کولی شي او که څوک پې اخته وي هغه دې وخوري چې زر بېرته ښه شي او مرض شدید نشي. دویم روزمره ورزش دی که چېرته حرکت وشي ورزش وشي دا هم د بدن عضلات تقویه کوي او کوم غذایي مواد چې موږ اخلو هغه بدن ته ګټور تمامېږي. دریم د بدن عمومي دا حالت دی لکه کوشش وشي کورنۍ خفګان سره مخ نشي هغې د اضطراب او د دې حالاتو نه وساتي. په کور کې یو نفر هم کوي کوشش دې دا وشي هغه چا چې ډېر تشویش وي ډېر خفګان لري یا د ټولې کورنۍ لپاره داسې فرصتونه برابر کړي چې هغوی خوشحاله وساتي او د هغې بدن د غذایي موادو نه د ورزش او د خوړو تر څنګه یو خوشحاله چاپېریال سره مخ شي او هغه ستونزې چې د استراب نه د خفګان نه د تشویش نه پیدا کیږي هغه نه هم وساتل شي.
تشکر ډاکټر صاحب لودین. خب ډاکټر صاحب احمدزی بفرمایئ چې قسمتای کی مربوط به شما صاحب اگه تشریح کنیم بسیار خوش میشیم. بفرمایئ.
اول خو نظر صاحب دا چې وطن دوست صاحب پروان څخه تماس نیولی وو چې د موږ منطقه کې اطراف ته واکسین نه پیدا کیږي
اصل کې دغه د واکسین تهیه کول او دغه مناطق ته رسیدل د دولت مسولیت، خو بیا هم تر کومه ځا چې زه خبر یم ټول هغه کلینیکونه چې دولت مربوطي دولتي کلینیکونه دي، په دې کلینیکونو کې په ولایاتو کې او په مرکز کې دا واکسین شته. نظر هر ولایت د خپل نفوس مطابق دغه د واکسینونو سهمیه ورته رسولې ده، خو زما ورته توصیه ده بدبختانه زمونږ ساسو په ټولنه کې لکه مخکې مې چې هم ورته اشاره وکول، اوس هم بعضي سنتي بعضي کلتوري رواجونه دي چې هغوی اوس هم حاکم دي، داسې فکر کوي یا دې په خلاف باندې تبلیغات جاری دي چې واکسین مه کوئ، واکسین نور هم تاسو خرابوي. نو دا دغه ټول غیر علمي او غیر اکاډمیک خبرې دي. نو زما ورته توصیه ده چې د خپل منطقې نږدې کلینیک ته لاړ شي، پښتنه وکړي که چیرته هلته واکسین تللی واکسین دې ووهي، او که نه وي د خپل مربوطه ولایت مرکز ته، د مرکزي شپ ولایتي شپخانې ته یا بل کوم کلینیک ته ځان دې ورسوي. کوشش دې وکړي پیدا دي چې په کوم ځای کې وي واکسینونه. خوشبختانه هغه پخوا چې و انډین واکسین وو، بیا دغه نو روسا چاینا واکسین دا اوس دا دغه د نن ورځ نه فکر کوم دا امریکایي واکسین جانسن اند جانسن کمپنی واکسین چې دا یدي هم عملی کار شروع شوی دا هم 3 میلیونه ډوز ده او دا سنگل ډوز ول کیږي. نو زما ورته توصیه ده چې واکسین باید واکسین یوازنه لاره دي یدي وبا د مقابله یوازنه لاره هم دغه واکسین تطبیقول دي او نور صحیح تدابیر په نظر کې نیول دي. او بل دا چې فزیکی فعالیت کچیت یو څو په دې مرض باندې نو ويخته او غواړي چې ځان دې وساتي، لکه ډاکټر صاحب لودین چې ورته اشاره وکړه د خپل وجود دفاعي سیستم باید پورته لاړ شي، ا دې وجود دفاعي سیستم پر اړتیا باندې د ډېر ښه تشریح ورکړه چې کوم غذاګانو استفاده وکړي، او دوهم دې وجود دفاعي سیستم چې کوم دغه فزیکی فعالیت هم دې وجود دفاعي سیستم چې د پورته بیاي. خو شرط دا ده چې دغه شخص په دې میکرو باندې مصاب نه وي، خو چې کله یو څوک په د کورونا باندې مصاب شي نو په دې وخت کې بیا د فزیکی فعالیت په ځای دې چې فائدہ ولري تاوان رسوي، چې بیا په وخت دی فزیکی فعالیت کې د اکسیجن ریکوایرمنت یا ضرورت بیا زیاتیږي. نو چې کله څوک په کورونا باندې اخته شو، څو مهم نقاط چې دا باید په نظر کې ونیسیم. اول باید د تبدار حالات څخه ځان وساتي، ځکه چې په دې وایرس کې تب رامنځته کیږي. کله چې تب په هر اندازه چې تب شدت زیاتیږي، په هغه اندازه باندې د اکسیجن ضرورت بدن ته زیاتیږي. نو ځکه په دې مرض کې واجنۍ لار چې انسان خرابوي، هغه د اکسیجن ضرورت باید بیرته بدن ته پرسي. او دوهم فزیکی فعالیت څخه باید ځان وساتي، زیات فزیکی فعالیت باید ونه کړي، استراحت باید وکړي، ګرم مایعات باید واخلي، د یخو مایعاتو څخه باید ځان وساتي، او همدارنګه د مختلفو نوع سبزیجاتو او میوجاتو څخه لکه لودین صاحب چې ورته ټول مکمل تشریح د دې څخه استفاده وکړي. بل کونړی صاحب چې تماس نیولی وو چې دا کورونا وایرس چې کله څوک قربانې مصاب شي څومره دوام کوي. اول چې کله دغه وایرس زموږ ساسو بدن ته داخل شي، د دوه نیول تر 14 ورځې پورې دا زموږ په تاسو بدن کې پاتې کیږي. په جریان دغه دوه 14 ورځې کې د دې اراز ولایم او کلینیک شروع کیږي. یو څه د اشخاص چې کله په دې وایرس باندې مصاب شي، هغه هیڅ نه و کلینیک نه وکړي، باقي منده نه نه هیڅ دخل شي دي چې کله په دې وایرس باندې مصاب شي، د کلینیک سره مخامخ کیږي. د دې دغه دوره چې کومه د لاسو نیول تر 14 ورځې پورې ده، خو بعض اشخاص ان دی یوه ورځ یا تر 3 هفتو پورې هم دغه وایرس د په بدن کې چکل وی، نو د په نیت باندې به دغه ټول کلینیک اراز ولایم او دغه مشکلات چې تب ده، ځاندردی ده، بی اشتهایی ده، ریزش او زکام ده، ټوخی ده، شدید عضلاتی دردونه دي، دا به د په نیت باندې موجود وي. باقي مانده 15 اشخاص چې دغه په نیت باندې دغه وایرس ده، یا دا چې څوک شکر ولري، یا دا چې عمر دې پورته وي، یا دا چې کوم بل مزمن قلبي وي، یا د ګردو امراض ولري، یا دا چې بعضي خويندې مېندې حمل او شدي ماشوم ته ورکوي، دغه په نس باندې کېدلی چې دا تر یو نیم میاس یا تر شپږ هفتو پر هم دوام وکړي. نو کله چې په دې وایرس باندې څوک مصاب شو، هغه غذاګانې چې زموږ ساسو بدن ته په کافي اندازه سره انرژي ورکوي او زموږ ساسو د بدن دفاعي سیستم پورته بیایي، هغه غذاګانو څخه لکه لودین صاحب چې ورته تشریف لري، هغه څخه باید استفاده وکړي تر څو چې لوی خونه دغه نور نقاط کلینیکی نقاط په نظر کې ونیول شي، له بلې خوا زموږ ساسو بدن له داخله د وایرس سره په اړه مقابله وکړي تر څو چې دغه شخص په سالم او صحیح ډول سره ضیافت څخه راوګرځي.
ډاکټر صاحب، هیڅ مشکل نه لیدنه یا خلاصات تبع کی او نه سلوک
موبایل تر غلی تر وسه پوری خو به یو مهمه نقطه چې دا فقط د دغه بهشتوی د چې شیخوړای نشي او دای چې د ټول ودوم هم دغه واج او شي فقط چې شیخورینه موضوع د دغه دا چې داسې مخکې هم داسې کوم مرض نه لرو چې سړی وي چې داسې بنسټي مرض لرو مخکې یو شکر یو بل نو فقط مشکل نه غي پښور واغه اوس حل دی مشکل نو فقط د بهشتوی د دوه پورې او څلور چورې کې مخته وخه یې
بخې دې برکه بلر ته خو تاسو په دې باندې متيقین دي چې نور کلینیک نه لري خسر بهشتیا د کورونا د تاسو د دې تسویز د کورونا د
چستم یې کله دی دا ځکه نه پنځه ویشتم ورځ ده چې تم دوه ورځې بوتل بیا مې بیګای شپې مو یو چس را تم اوس وکړو بیا یو هلته لوړو لو بیا هغو دا ټیس وکړو چې دای کورونا دی نو اوس یې مې پوخر کړی یم دا خو فقط زه یې پاکلی دی ځکه پنځه ویشت ورځې وطن یې نو اوس یې کورونا هم پوخر کړی او دا ایم بي سي داسې کړی چې د پښې لوولی دی
ډاکټر صاحب مزه
بخښیدا اول نظر صاحب دا چې د پښتون صاحب دغه دی واکسین باره کې ډیره هم مسلکی پښتنه وکوله زه غواړم چې دې باره کې د ټولو هیوادوالو ته یو څه وایم دا چې کله یو څوک هندي واکسین وکي هندي واکسین زموږ ساسو په ملک خو بدبختانه خپل د واکسین د تولید غندل او بلکې زموږ ساسو د دولت اقتصادي وضعیت هم کنه دا نو بس د خیرات شاید مونږ ترا کول کیږي د خلاصيږي دا چې ختم شي یو دوز واکسین هندي سی بیا نو بل واک بل دوز چینایي یا مثلا جانسن یا د کومبل هیواد واکسین څوک وهلې کني شي والے تر اوسه پورې په تبابت کې ستبره طاقت سی وي دي طاقت دا ثابت کړي نه ده کچیرته چې یو څوک هندي واکسین وای دي هندي واکسین وروس بیا چینایي واکسین وای نو دا واکسین په ځای دي چې فائدہ ولري تاوان لري دا چې باید دا کارونه شي دا دی یو کوشش باید وسی چې اماغه خپل اغه مربوطی کمپنی واکسین دوه ډوزه پراکی خو خوشبختانه د جانسن د کمپنی د واکسین دوه چې دغه سنگل ډوز یو ډوز لکېږي نو په امبیا اساس باندې باید مونږ تاسو د مختلفو کمپنیو واکسینونه ونوو ځکه د هرې کمپنی دغه د واکسین سنتیز د واکسین جوړک فرق وي اغه بوا چې په دې کې کارول کېږي او د وی کمپنی نظر و بل کمپنی ته فرق وي او بل اغه د انټی باډي ټایټر هم پکې فرق وي نو په امبیا اساس باندې د تبابت نه نظر تر اوسه پورې دا په ثبوت نه درسېدلې او طاقت هم په دې رابطه باندې جریان لري چې آیا یو شخص کولای شي چې د مختلفو کمپنیو واکسینونه وي یعنی یو دوز یوې کمپنی او بل دوز د بلې کمپنی نو تر هغه وخت به صبر کوو تر څو چې دغه طاقت پوره شي چې آیا موږ کولای شو کنه شو کولای نو دا یو بخش د سوال دوهم د واکسین د تطبیق پر اړتیا باندې دا کار چې دا د دولت نوونی ساتر علماو پورې د غټول خلکو کار ده چې باید د اړتیا باندې مثبت تبلیغات وکړي چې واکسین یوازینی د دې مرض د مخنیوي لار ده که چیرې ته واکسین موږ تاسو تطبیق نکو نو دغه مرض بیا د زمونږ ساسو په هر شخص باندې کولای شي چې حمله وکړي خو که چیرې موږ تاسو واکسین ووهو نو دغه د زنجیر کړی ماتيږي نو په نتیجه کې د وبا د سرایت لارا لمنځي او په نتیجه کې ان شاء الله زموږ استاد هیوادوال د دې وبا ول دي په څخه راوځي بل مهمه خبره د فضل هادي ورور ده چې پلار د قبلګا صاحب پیږي سره د کیږي چې مریض ده او بيشتیا ده ټول هغه څوک چې بيشتیا شي د واضح خبره چې وجود په کافي اندازه سره انرژي نه داخلي کله چې کافي اندازه انرژي داخله نه سول هغه ځای فکیږي نو دا چې د فضل هادي قبلګا صاحب خالي بيشتیا ده او د بيشتیا په څنګه کې ضعیفي ورته پیدا شوه ده نو پبا ساړه د تورختنه پوسی نور مشکلات دا نه لري نظم او د توسيه د یو ځل باید دا خبره کانفرم شي چې آی واقعا د کورونا باندې مصاب دا وکنه دا که چیرته کورونا وي د کورونا د پر خپل خاص چستونه دي امغه د کورونا د وایرس پی سی آر باید تطبیق شي پی سی آر باید وشي د پی سی آر پر اساس باندې معلومیږي چې دا کورونا باندې مصاب دا وکنه دا ځکه ډیر ځات مرزونه دي چې په هغه کې په تبابت کې اشتیا خرابيږي چې کله اشتیا خراب وسوله بیا نو د مریض په نس باندې ضعیف رامنځته کیږي اصل په تبابت کې دا ده چې باید یو مرض اغه اساسي کاز یا د یو مرض اساسي علت باید پیدا شي چې د تشخیص وای کله چې اساسي علت پیدا شو اغه اساسي علت لمنځه لاړ شي نو په نتیجه کې ټول کلینیک او اراز ولایم د مربوطه مرض لمنځه ځي زما ورته توصیه ده چې یو ځل باید ای کوشش وکړي چې د خپل قبلګا صاحب د مرض تشخیص پر اړتیا باندې یو څه اقدام نور هم وکړي نو ځکه دغه کوم شایان چې دوی ویلې د کورونا وایرس کلینیک یاراز ولایم ندی او بل دا چې د چرګ ګولی خوري انټی بیوټیک اخلي انټی بیوټیک تنه وطن ه په هغه وخت ورته کیږي چې مریض تبه ولري د مریض په وجود کې د انتان یا د میکروب اراز ولایم موجود وي دا چې مریض به اشتهاده نو دا چې انټی بیوټیک ورته ورکی دا مریض نور هم دی په کې ګلوی خونه بدن ته په کافی اندازه سره انرژي نه داخليږي لبل خونه انټی بایوټیک اخلي هغه خپل د وجود نور هم دی په کوي نو په همدې اساس باندې تر څو چې د قبلګا صاحب مرض په اساسي ډول سره تشخیص نسی نو زما ورته توصیه داده چې داسې خودسرانه دواګانې دا شیان وانخلي او د اشتیاد زیاتوالي په خاطر باندې باید ګرم مایات واخلي مثلا که هغه یخنه شوروا وي که هغه سوپ وي که هغه کوم بل شی وي ګرم مایات باید واخلي او بعضې دواګانې چې هم د اشتیا په خاطر ورکول کېږي خو هغه هم ټولې موقتي تداویانې دي اصلا باید د دې مرض هغه اساسي علت پیدا شي تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي او دغه ټول اراض والی مې د اشتهایي او ضعیفي ده انشاءالله بیا په اساسي او فنډمنټل ډول سره له منځه ځي.
بسیار زیات تشکر از اشتراکتان ډاکټر صاحب همایون لودین متخصص تغذیه، ډاکټر صاحب فضل احمدزی متخصص داخلی عمومی. بسیار زیات تشکر از اشتراکتان. متاسفانه ډاکټر صاحب دستگیر نظری با وجود وعده نامده.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې وا نوسې جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چې ته خفه نشي پیزوانه لات بل ډول دی، راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې وا نوسې جانانا لات بل ډول دی. ګران هیوادوالو په کور پاتې شئ، څنګ ته د مور پاتې شئ، کورونا دا شان ماته کړئ.